په کابل کې لاس پجې شوې په رواني وسات کې بد مثلث او مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړې خونی او مسول وای دی به تګلارې له بشپړول ورسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 راي سره کړل شوی او کانټینرونو د لیک بهیر پیل شي. خانجان لکوزی پر نو وخت لا زدي رادیو سره په خبرو کې ویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوالیس کې دی هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوالیس کې نه دی هغه به راوځي او هغه به د یو پروسیجر لمخنه د سکاټ سره سم پکانوای په شکل باندې راځي، نو په دې خاطر باندې پروسې نه ده شروع شوی او څو ورځې وخت غواړي.
خاغلی لکوزی تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیک بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لکتر لګه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړی وو. د هالند حکومت وای په هکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند روغتیا وزیر ارنس کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لنجمن شوي پرون په خپله یک شبکه کې ویلي. دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د هک د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یو غونډه کې هم برخه اخیسته او هلته د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکسپانه کې د طالبانو د استاد حضور په کولن کې غندلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو د چارواکي ته ویزه نه ورکړې او له سفر څخه خبر نه وو. په تخار کې د افغان خزو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یو اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. دغو خزو چې شمېر یې ډېر لس ته رسېږي او په یو سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
طالبان د خپل تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقونو له کرښو اوښتي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره اوله تاوتریخوالی ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګړې پریسا زاده تیر سه شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیژه صدیقی او رسول پارسی په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشی کړي. مصر پرون یک شمه د غزې ترانګي پر یو خوانځي چې ملګرو ملتونو ملاتړ کاوه د اسرایلی ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطینی وګړو په وړاندې یو جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې رواني جګړې یو بل مورد ګڼلی او وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې ترانګي په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو خوانځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسیدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلو وکوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د غلوبه نن د کابل پر وخت ماسپخین پر یو بجه پیلېږي. په نیمه پیلو به کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړي او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمیږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و 4 لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 4000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3 میلیونه او شاوخوا ولکه اټکل کیږي له پاکستان ووسی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1 میلیون او 3 لکه 60 زره افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د اسکایپ لاري عبدالقادر مدفي د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانې سلاکار او د تپوسټډیو کې سرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دوړو هر کله کوم مدفي صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله ده، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابر کړي. مخکې لدې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې ده د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم دوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشر لومړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راوبلیږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه د ډیورن د کرخې په امتداد باندې مونږه کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې د غلري او اړیکې لري، او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دوړو برخې غسیمې چې دی په اقتصاد باندې ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلام باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناسته هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ ته د هغې ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو از مکنی حقایق
مننه مفتی صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړختبل مومن صاحب نه پښتنه کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلوه پاکستان ته څه ګټه ورسی
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي د ګټه خودغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه د کېری دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی خو دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوې دي د پاکستان نه نل د کی چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دا خلکو سره زمنګ خبرې شوې دي ناغي و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلتا کې کار کو هغه لاړل نو دا غوي زل اوس پر چانه دي نیول زمنګ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی دوی دا خبر کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه چې هغه خپل هوټل لرل تل کې دا غي سر ډیر خلکو روزګار تړل شو
په پنجاب کې ځینی سیاسي کتون کې چې ما ورېدل لري هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسه به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچا په پاکستان کې ډیره لوړه ده نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خو تاسو څنګه
پنجاب خو ته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې الته کې دا یو تاثیر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان دلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د غیر ډېر خلکو روزګار ترلاسه شوی دی چې هغه لاړ شي نو خامخا د روزګارونه بخربيږي به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو ته خیبر پښتونخوا خبره وکم نو دلته کې شوخه پنځل زرو نواله تر د شل زرو پوری د شاتو مچو پرمونه دي باغی کې نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دا غي سره کاروبار دومر خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زما خبر شوی وینم هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه ده خراب شوی دی اتیا پیسه ده او دوی دا خبر هم کوله چې کمو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50000 تر رقم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوون کی خبر وکړي په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مانیزمن خرچه راځي 6000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو له په 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6000 خرڅه راغلم خو په تاسو په 2000 خرڅوم و غوړه ته ویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولیدنه په پیسو واخلو هلته کې داسې حالت جوړ دی دغه سبه دوی دا خبره هم کوله چې پرس کمنګ د چا پټی ته د شاتو مچه وړو نو غوي و چې حکومت به موږ تنګي او تاسو شاتو مچه دلته مروړي نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی
مننه مومنسب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شلی وی دي د دوی سرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډیر پاتې سول صرف ما چې په 15 جې ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مې ګرځ کپنکا او کپرې جوړای شان و ما په زینه د لودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غټي میراوړل یغم د دې د برکت سره کور ودان د به مشکور ودانې ودان پر سر 15000 واخیستل او د غټي پر سر ټوټل 6000 لزر واخیستل
دوی ورځې دوی ورځې باندې وبیا چې کس براله بل به موږ اصل 20000 راکې 15000 راکې بل به پرچره باندې کار مو سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچره باندې کار کړو بیا بل ته باندې 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 ورول بیا به شلو زیه 15000 وخ راکې بیا چې به رایلا کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپ سه بولاټ بیا به ونیو بیا په پیسې سره واخسته دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غزګو دل ترالو اسلام اباد کوم دغه حال دی پنجاب کوم دغه حال دی لاور تر خلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست زمه د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمه دي په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیره والی یا موږ په خپل کوسیته براو اتو کور به پاتو بو به تلو بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ دغه پاتو
متفیس افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وغوی دا شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته ځو هلته مو خو فرزان دو درې کوټې درلودلې اوس هم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزان یوه کلي ته فکر وکړئ چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی دا په اوږد مهاله کې ډیر زیاتې ستونزې را پیدا کوي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیاتې دي د نفوس په اساس باندې که باسو شي او یا دی منابعو په اساس باندې که باسو شي په افغانستان کې کچيري تاسو ویني د سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچول او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په وزارتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی او وي بیرته ستانه شوي چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چاغوي کول شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرزېشي بل مهم مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر ځای کې دو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا پلن محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي یو په لغت ستونزې د لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې د پدغه سیمه کې چې فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتي دوه پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل که څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پورې سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالول او د لپاره برنامه نشته ده که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخرو کې ورسېدل او د کرنسي یا د اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی دا د تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کوم سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسد په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو مخې د پاکستان اساري زیرمه تر 4 میلیارډ ډالرو کمی دي فعلاً او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د 10 یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په غیمن بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیرو څلويخت کولونو کې فوق العاده خسر مې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولې شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا مادنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټول نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان وسته او کوم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پرخپو ودري او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته د حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غ پارلمان کې او یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، د حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مانا نه مفتی صاحب
تاثیرات چې هغه محسوسی
د پاکستان په برخه کې البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستونځي نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشل البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لار ده چې لمنځنی اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مفتی صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره هم درد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو دا هم له پاکستان نه ناراض شول، نو دا اړیک خنور هم خرابې شي لمنځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک سوې.
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د غو سره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو دا غوښ سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی نو هغه ویل چې منګه د غپلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللی نو منګه په دې کې پاکستانیو چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راوړل کیږي. نو چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله که پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی ګیرې دي شاوخوا درې زره کنټینر دي که دا نه را خلاصوي او دغسې ستاسو دغه رویه دغه تګلاره روانه وي چې په درستیو کې تاسو څه عمل خپل کړی نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغیزمن شي او ورسره ورسره کېدای شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې موږ چا بهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو. او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان که پرس که دا هر څه کوي نو پاکستان چې دا کومه رویه خپله کړې ده نو د دې سره هغه تړونونه هم اغیزمنېدای شي چې کومه دوی د مرکزي آسیا سره کړي دي یا نورو هیوادونو سره کړي دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینۍ لار د پاکستان چې کومه ده مرکزي آسیا سره هغه د افغانستان لاره ده. نو که پرسکا دغه هر څه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان اوس دا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو سره افغانستان چارواکو سره دوی کینی او دغسې مرکزي آسیا سره به دوی خپله تجارت شروع کوي. نو هغه همدغه خبره وکړه که یو خوا ته د تجارت خبرې کوي او بل خوا ستا بیا دغه رویه ده نو دې سره زموږ د تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابیږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خپله کړي.
مخکې تر دې چې مطفي صاحب ته ورشم د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار څرګندونې لرو چې دا له ازادي راډیو سره شخېدلې ده او وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګالی دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلک دې وویستل شي د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفي صاحب بیرته د دې دوو هیوادونو هیوادونه چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري دا سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخته وروسته نه وي او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخته وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت به راځي لیکن دا کوم چلنج روان دی دا چلند د دې باعث کې چې نسې هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه لکه د ټاپي پروژه لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی. یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده. چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده. منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او دا تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی و په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه وشوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپي کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي په هغې کې چې د
ٹریڈ ٹرانزیٹ او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي. دا فوق العاده متضرر کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیر نږدې لارې لري. چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی هلته هغه کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
او په روسیه کې ایران بیا هم تیاری شوله د چابهار په دی افغانستان په واقع ورکوي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دی ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي د دوی اړیکې ډیر زیاتې ژورې دي. او دا ډیورن په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی. او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب تاسو هم مننه کوم او ریزونکو هم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو مننه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنوار مولوی بلی و مې ور سره هر کله کو دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري. دا سې انقلاب هم را روان دی چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفون نه بدر نه واخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوې هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 280 لوی کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري. خو د ومې ورځ پیل د تیرونې له مهمو سره ټکو طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدونکو غوسه. انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خو تیر ونی د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د بې کور کولو لپاره نسکوري راپورته کړی دی. دا طالبان دا د ساتلو وخت دی جنگول د شریعت د راستنو لپاره اته
سیگار او پر طالبانو د مرستو د حیف مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیواد کې نړیوالو مرستو نه هم خور د بوت کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر نور الدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارون کې وای تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزو حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټول ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بی فائدې او بی ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکو تور خامار علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې دي. بیا هم خرابلی د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیواد کې یو مشروع او مسول حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلې ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي، خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج له پریکړې هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یوه تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټې رانغاړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پرمختګونه نشوای زغملی او طالبان پرې مسلط کړل.
دا د افغانانو پرمختګ نشو زغملی، نو یوارې زموږ هغه افغان وطن عام ملي سټیټ یې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر نازېدو هغه نوم یې له منځه یوړې. پوچونه چې د افغانستان د خاورې د افغان ولس او د ده له وسایلو دفاع چې کوله هغه پوچونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسېدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو په رسېدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرزول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمیع سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوي او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال په کې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی، خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللی او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم وربلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړ وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالر د مالی او نور مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي د طالبانو لخوا نه د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي، او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې ترولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري، او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه لسړکونو او محاکمونه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تروسه 290,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوي او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای خو دوی د نرمخ لمخې د لیکت کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلی افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزا باندې راشي.
جناب چیئرمین، د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بې اسناد ولاړ شي، هلته دې په خارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکړي. تاسې همدا اوس افغانستان ته بې ویزې نشئ تللی، ولاړ شي هم د ویزې نه وروسته له تاسې څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خوبل خو د پاکستان د سنا مجلس یو شمیر غړو د افغان کډوالو لشړلو سره مخالفت خودل او د اسلام آباد د اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللی. د طالبانو د حکومت پلوی سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقوقو څخه سرغړونه شوي او برنه حق جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی محلویش وټاکل شي. دا وستاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیات نه شوړي، د دوی جایدادونه دلته پاتې کی، کاروبارونه دي، دا چاته ورکوي، څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں، جناب یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ تاسو هغه پښتونولۍ چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د غوی د بی عزت کولو په تړه خبرګون داسې محل راپورته کیږي چې کابو یو میاشت وشو په چمن کې دغه یواد د ورستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسۍ په خبرګون د ملت پالو د ګڼو لوري او غرزنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پر لټ چې ورس تر بلې پراخیږي، تیرونه ورته موسم دا ور د پاکستانی پولیسو لخوا ور پرې نه خدل شو، خو د علي وزیر د پی ټی ایم د نورو غړو او ملت پالو ویناوي په ګډونوالو کې نوې شور او زوګه چولې. علي وزیر دغه پرلط ته په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللی دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دې پر لته په وینا کې د سویلي او کوزي پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي. خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه کړي دي.
دا افغانان چې څومره زګري دا کډوال چې خپل پیسې نور پرېږدي، په کار کې د کور ولا زیور نور پرېږدي، یو عجب مسلمانی ده. نه موږ په مسلمانی پوزو، نه په دا پاکستانی
د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولی چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دا یې منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي.
افغانستان سدلته د شتګرد راوړي پاگل به وکوب د شتګرد پنجاب لول نه نځي دا د شتګرد لاور لول نه نځي دا د شتګرد ایرامونډي لول نه نځي دا د شتګرد چین لول نه نځي
هندوستان
بلخوا دغه غونډه ته د توندې وینا له امله یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علی وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشې شوی و د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرښه منلې بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي. هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړې بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي.
امارات اسلامی ابوری حکومت تا دارا تاوویا چه دا اسلام پنا مخی پا افغانستان که و جنگ ونی تا شریعت تا در منی را وستو دار تا کلا شریعت را ونی دار تا کلا جهاد که دار خلا ونی.
لدی وینا سم دستی وروسته په سویلی پښتونخوا کې د هغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته په رسېدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیولی چې د دغه هیواد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو ویناوې کوي او دغه حکومت ته ولسي انتشار جوړوي. او تیره اونۍ بله خبره دا وه چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ټرانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه په پای کې یې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپله سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې یې هم پاکستان سره یادې کړې خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شعیب رحیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمې لس څلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایسار شوي دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سوه ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کرونا په جریان کې چې دلته وعدې او ژمنې کېږي اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کېږي خو نه یو کانتینر خوشې کې او نه یوه روپۍ جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشي کېږي او بیا جریمې هم نه معاف کېږي نو څنګه چې کرونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کمه کړي خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوي رسېدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لاره بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورټ تر څنګ یې سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر 14 ګالرۍ هم مخته تللې چې 90 سلنه بشپړې دي. مسؤولانو د لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي. او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د 24 ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجۃ الکبرا نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډیره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع ورول شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګ یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادۍ راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو پر رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وعده ورکړې دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بایو کنټرول په اړه هم ستونزې څېړلې او له پاکستان یو بل نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارده ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوي پور لا له وړاندې د هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شي جن پینګ 4 ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شي جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شي جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیرونه ټولنیزو شبکو ته سر وخت کار کوي. تیرونه لګړنو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې لیو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وختان قیچ کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسې د طالبانو له نوم نه استفاده کړي. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسي وګړی و او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بل خوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ تر څنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیولې او له ټیک ټاک څخه یې توبګار کړه ده.
ګل سره مخامخ شون چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مختزا کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو اتلم مصداقه متحده عالمونه د مشرونه ته وې چې دا غا بات کړ دای زیر بللای ما دلتا متې نسخات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمي پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره ښه رویه کولی بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولی موټر ترې د دغه یواد حکومت د ګمرکی حسابونو د تصفیه تر وخته ګراونی ولا او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نوموړی چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلی، خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټولې کړي تر څو موټر ځای ته ورسوي. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15,000 او $15 باقي شوی او که دا پیسې ورنه کړي نو موټر به یې همالته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې وي او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره یې دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه، اوس یې ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالي ملاتړ ونه کړ. او تیره اونۍ د هند، افغانستان، بنګلادیش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز هغې ویډیو خورا ستاینې او شور جوړ کړی او چې پکې لیدل کېږي نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بېوزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خپره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو او مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړي او د رحمان الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونه هم ژاړي خبره ډیره منل شوې، خو دا به مو نه وي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساحي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتلولي خپله کړه، د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپلې بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې 8 کاله یې د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای دسترخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتلولي خپله کړه. هغه په پیشکوستان ډله کې په 80 کیلوګرامه وزن کې د سرو زرو مډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز من رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو، ومې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه، ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوکه او سیله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تا ته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتلولي خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګیرای من درش هم درد های پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانېدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ماشوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود یې ویل کېږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرامه وزن په کټګوري کې د 48 هیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالبو خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یوه داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنباله وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړی. دا وسیله چې AI پن نومیږي، ایله د 2 ګوتو په اندازه لویه ده او په سینه لګول کېږي. د باسواد او بې سواده انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هماغه څه درته د لاس په ورغوي ښکاره کوي، د انسانانو په حواسو او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغان او ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي، او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توک او میوې وزن معلوموي، غوړ، ویټامینونه، ګټې هر څه یې اندازه کوي او راپور یې بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. ای آی پن چې له $600 لومړني قیمتونه زیات ښودل شوي، ټوله نړۍ حیرانه کړې ده او ډېر ژر به ورسره له نړۍ د ځیرکو ټلیفونونو لمن ټوله شي. او له دې خو خبر یاست چې نړۍ کې په یو ځای اوسیدونکي لویې کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم سترې کورنۍ شته، خو په هند کې یوه کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیځ هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومېده چې 38 ښځې او ننګورګانې، 9 بچیان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلی زیونا په 2020 کال د 26 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله سا ورکړه، خو اوسې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړ کړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د زیونا زامنو هم څو ودونه کړي دي او اوسې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه دی. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري، او غړي وایي د زیونا میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.